احمد شیبه دیم در ازادی رادو پا ماشامنی خبری مجلک استاس و کوربه شید چهری اولانده پا خبرونه که در کندهار پشار که جگلو زور اخیسته
در ولایت مقام بنو 3 کیلومتر حساب کو یا 3.5 کیلومتر
در غزنی شهر طالبانو نیوله
تیاران بمبارو کو سیستخ بمبار کهو دادی جاتی شاخوای و ایستا او دیولای شاخوای دو پیرو کنو و سن متعری لازد را غالی بیتا بلاریه
در افغانستان در بحرانیو چارو لوزیر حنیف اتمر سر اختصاصی مرکل رو
بین المللی تروریزم یوازی در افغانستان در خلق و دشمن ندهی بلکه در دنیا در امریکی در منطقه در اروپا در آسیا دشمن دهی
در شپشنیم با جویشمیر نور مطالب هم داری خود در هر زمخی خبرون لعجمل انتخار
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده او همدارنګه یوې باوري سرچینې تایید کړې چې دولتي ځواکونو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د شینډن هوایی ډګر خالی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندوستان څخه نظامی مرسته غوښتي ده. محمد حنیف اتمر نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې له هندوستان سره د افغانستان په خواړي کو ټینګار وکړ او ویل چې په بیلابیلو ملکی برخو کې هندوستان له کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي خو دوی له دغه هیواد څخه نظامی مرسته نه ده غوښتي. خغلی اتمر ویل په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري واکته د طالبانو د رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی او د نړۍ مسول هیوادونه له دې مسولیت ځان نشي ژغورلی. هغه یو اربیا ټینګار وکړ چې ترهګري یو نړیواله پدیده ده او په افغانستان کې د ترهګري پیاوړتیا به د نورو هیوادونو په زیان هم تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د ځانګړي مرکه په همدی خبری مجله کې خبريږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لغمان والی وبخې چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت د عمومي ریاست لخوا ونیول سول.
په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شوو ویډیوګانو ښکاري چې نن د غزنی تر سقوط وروسته د غزنی د والی داوود لغمانی د موټر کاروان لیدل کیږي چې د میدان وردګو په سیمه کې چې د په یو سیمه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده په مسونه توګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تیریږي. په یو ویډیو کې چې یو کس چې ظاهرا طالبانو پورې اړوند ښکاري څرګندونه کوي او خی چې دا د غزنی د والی د موټرو کاروان دی چې تیریږي خو دا چې د موټرو خی توری دی د موټرو په منځ کې ناممکنه ده چې والی ولیدل شي. ښاغلی ستانگزی زیاته کړې ده چې طالبانو د غزنی ډېرې برخې نیولې دي خو وی ویل چې په ځینو برخو کې البته د غزنی د ښار په ځینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه مقاومت کوي او د طالبانو پر ضد به بریدونو ته دوام ورکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلی دي چې د غزنی خاري په بشپړه توګه نیولې ده. یوې بلې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی. د سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته ویل چې شاوخوا 300 د ملي اردو سرتیری چې د شینډن په هوایي ډګر کې میشت و د هرات ښار ته انتقال شوی دی. هغه زیاته کړه چې له دې سرتیرو څخه به د هرات د ښار د امنیت د ټینګولو لپاره استفاده وشي. د سرچینې همدارنګه ویلي دي چې په میدان کې د خوشي کېدو پر مهال هیلیکوپټر او الوتکې نوي او د دې سواکونو موجودیت ته هلته اړتیا نه لیدل کېده. عین حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شندن هوایي ډګر پریښی دی، او همدارنګه ادعا کړې ده چې دغلته افغان ځواکونو ګوندي د هوایي ډګر ځینو برخو ته ور اچولې، هغه څه چې چارواکو نه دي تایید کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیر طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغل تخپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني بل افغانستان سره هیڅ ډول مالی مرستې ونه کړي. د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هایکو ماس نن ویل د محل جرمني په کلنی ډول 4.3 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي. دا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې داسې مهال خبريږي چې طالبانو لوی ونې څخه په کم وخت کې په افغانستان کې لګ تر لګ د لسو ولایتونو مرکزونه نیولې دي، او د الجزائر په څنګهلونو کې د ور لکې دوله کبل د مړو شمیر لګ تر لګ 15 پیته کسانو ته رسیدلې ده. په مړو شو کې 28 تنه هغه سرتیری هم شامل دي چې سمیت د بیړنۍ مرستو د رسول لپاره استول شي. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون ریپورت ورکړ چې د ور وژنې کارکونکو سرتیری او د طالبان د دې لګیدل ور د وژل لپاره د دې هواد د شمال پټولو برخو کې هڅه کوي. د الجزائر ولسمشر عبدالمجید تبون د دې ور لګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن غزي درې ورځې ماته اعلان کړي. په الجزائر کې په څنګهلونو کې تر 5 زو سو زیاتی ور لګیدنه د اگست میاشتې لسمینټي راهیسې پیل شوی. چارواکي ګومان کوي چې په خبه د ور اچول کبل را منست شوی او خای قصدي بڼه ولري.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزې وریز د تودوخی لوړ درجه 15 ټیټه شل. جلال آباد اسمان زایزې وریز د تودوخی لوړ درجه 1.5 ټیټه ووش. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 0.5 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 15 ټیټه شل. او مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 30 ټیټه اتویش.
دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 12 پښنوی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونو خبر شوې دي چې د کندهار شهر د لویدیز برخه امنیتي کمربند مات شوی او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته داخل شوې دي. زما همکار موضوع څارلې، له دوی په وارو مهرباني تازه معلومات سړي.
وسلوال طالبانو نن 15 بجې د کندهار شهر د لویدیز برخه دن چوک کمربند مات کړی او د کندهار شهر مرکزی برخه ته داخل شوی. دن چوک د کندهار شهر د شپږمې او مې اوځي ساده اینی شایدان وای وسوال طالبان هم دا اوس د میرویس رختون منډیکاک مانی او د کابل شاه سیمه ترسیدلی دي. دغه سیمه چې د ډیر لسمی او د لومړی حوضې صحیدی د کندهار شهر مرکزی نقطه بلل کیږي. امنیتی سرچینې وای په ځینو سیمو کې امنیتی ځواکونه مقاومت کوي، خو په ځینو سیمو کې پر شاسی وي دي. د سرچینو په وینا شهیدانو چوک او چوکي مدد هم دا اوس د جګړې لومړی خطونه جوړ شوی. دا سیمه د کندهار شهر ولایت مقام ودانی ته تقریبا په 1.2 کیلومتر کې موقعیت لري. دغه راز د شهر په جنوبی برخه کې د دریمې او زی د باچا خان جاده او په ختیځ کې د امان ولسوالی او په شمال کې کوتلی مرچا چې د نهمې او زی ساحه کېږي د کندهار شهر د وسنی جګړې خطونه دي. تیر ورځ د کندهار محباس تر ماتېدو وروسته نن مازیګر پر جګړه آرام او خو لدی خاطر چې نن ټول ورځ البته تیر شپه هم په کندهار شهر کې مخابرات شبکو خپل فعالیت درولي وو، خلک یو ډول پویره کوي. د ورسوی څو ساتونو د جګړې د تلفات او ارقام نه دي معلوم، خو په جنوب کې د 215 متل کولی اردو کمانډانی وایي چې په تیر څلور ساتونو کې یو شپه سوال طالبان په کندهار شهر کې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دغه راز په تیر څلور ساتونو کې د کندهار میرویس رختون ته د دغه جګړو د سیمو 15 مړي او 45 ټپیان وژل شوی دي چې په دې کې 15 ملکیان دي. وسوال طالبانو په کندهار شهر کې د ګونو پرمختګونو او لسراوړو نو ایدا کړي د خود امنیتی ځواکونو د تلفات پاړې سن دی ویلي. البته د کندهار شهر د ورستوی جګړو لامل په مجموع کې د بيداسي کورنۍ شمیر شاوخوا 15000 تر رسیدلې دي.
مننه. بل ورته په کندهار کې شمیر مشانو هڅه پیل کړي چې د جګړې مخاوني ولشي، خو داسې ښکاري چې ګټه نه راکړي. په لاره به د کندهار لوی مخور خالد پښتون څخه پدې مرکه کې وورو، خو لمړی به لدوی څخه د شار د وضعیت حال واخلم. مهرباني.
د کندهار د شار مثلا په 200 متر کې جنگ دی د باندې د شار، او اته په باندې ساوک شي د شار د ننه مثلا د دن په چوکي چې شار مشهور چوک دی کندهار د نږدې دی، باندې ساه کې طالبان دي او برایش په مقاومت هم سوی دي. شکنګ تیرو دے بمبار هم کړی دی چې موږ ته نتیجه د بمبار نه ده معلومه. بمبار شوی دی او اوس هم کندهار په ډیر یو استراري حالت قرار لري.
دغه سیمه چې تاسو یاد کړئ هغه کسان چې په کندهار کې نه اوسېدي هغوی لپاره شاید دا ډېره مهمه وي چې د شهیدانو له چوک دغه ساحې څومره لرې دي؟
دا ساحه د شهیدانو د چوک څخه یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر بلانی.
او د ولایت له مقامه؟
د ولایت له مقام به نو درې کیلومتر حساب کړو یا درې نیم کیلومتر. خلک داسې وایي چې به ملي جامعې مو په میدان ایله کړلو او موږ یې د یو عملي انجام شده سره مخامخ کړلو. دوی خپله فیصله کړې وه خو ما بینک سره او افغانستان یې اوریلا کې وغوته او هغوی پر پیشرفت کې طالبان اوس په ډاګه نارې وایي خپله وایي چې امریکایان اوس موږ سره دي ستاسو د حکومت سره نه دي وایي.
په دغه سیو وضعیت کې خو خلک به هم له شار نه وتلي، یو برخه خلک به وتلي. د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
شار حالت دونه ګڼه ګڼه دی چې د ټول ولسوالیو خلک راغلي شار ته. شار و تستی کوربه دی د ډیر ولسوالیو د مهاجرینو یا بې جا شدګانو. دا و تستی د شار په مختلفو ځایو کې د زشت زیات زیات ولسوالیو مهاجر یا بې ځای شوي خلک د شار په کوڅو کنجو کې حتی په میدانو کې وړي په خیمو کې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
پښتون صاحب، تاسو او د کندهار ځینې نور مشان څنګه د صحت څنګه شي کولای سي دوړو لورو کې هیله وکي سي په شار باندې جنگونه کې او یو د حل لار راووسي؟
متاسفانه چې د حکومت طرف خو د حل لارې ته حاضر دی خو مقابل طرف ځان برلاسي بولي، فاتحه بولي، هغوی په هیڅ وجه باندې خبرو ته ناظریږي. دا و تستی د کندهار یو شمېر مشران چې نن بیرته د کندهار رااله هغوی دا څو ورځې مسلسل روی مجلسونه وکړله. دوی چې به هر ځل د اوربند خبره ورته کوله یا بیا د یو طریقې خبره کوله هغول که غواړي چې کندهار ارام کړل سي، د کندهار د حکومت ووځي، کندهار د مشتره ایله کړي. نو دا خو د حل لار نه ده. د حل لار خو دا ده چې د جانبینو تر مابین مذاکرات وسي، شرطونه وړاندې سي او د شرطو په نتیجه کې یو توافق ته سره ورسېږي.
آیا داسې شي کېدای سي د کندهار مهمو مشرانو ته یا هغه کسان چې دواړه لوري دا منی سي دا مهم مشران دي هغوی ته مسؤلیت ور وسپاري، یعنی شار هغوی ته ور وسپاري؟ ځکه چې دا خو به ډېر غټ ناورین رامنځته
شي. خدای هیڅ امکان نه لري چې هغوی چې ور داخل کې په هغه لحظه باندې طالب داخليږي او شار ټول نیسي بیا دغه مشرتوب هم نه مني.
زما مطلب هم دا اوس، یعنی له طالبانو سره داسې یو توافق ممکن نه ده؟
نیکی متاسفانه کاشکه کولای. طالبان سره په هر اساس کې خلک ازیر هیڅ کومک وکي او دوی فقط ځان فاتح بولي، ځان غالب بولي، ځان برلاسي بولي. په یګانه منطق چې دوی مني هغه داری وي شارونه رایلکی تاسو ولرسي.
له خالد پښتون څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته د غزنی د شار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو په لاس غزنی شهر د جنو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوریت ریاست کې چارواکي دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د چړونو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانای د ملي امنیت لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن د غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوریت ریاست د بیان دفتر سلاکار نصرت رحیمی دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولې دی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خبر وسول چې خی د غزنی والی داود لغمانای د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدي پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانی سو کو صوبې ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او څنګه سم مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چینه دی پکې پاته. یو لیواو کې تاینو سدونو دا پات دي نور د غزنی ښار سکوت سوی.
ملخوا طالبان وای د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط سوی دی. د دغه ډلې یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال سوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط سو او زموږ په لاس کې ولوید او بلداد سي غزنی ولایت او امنیت قومندانې بالای سار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې سوی دی. غزنی کابل ادارې والی غته پناور کړو لار دی کابل په خوا باندې لار ورته خلاص سو.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فران، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دا. همدارس تیر ورځ ازادي رادیو ته وی سرچینه تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فرا ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لولوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لولوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو دا مول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځه نوړي. د ملي دفاع کورنیو چار وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تیر ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه کومار لسوای دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حمله داسې وخت تیزی سوی چې د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی په دوحه کې په دریمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حمله بند کړي.
د غزنی په ښار کې دغه شیبه وضعیت څرنګه دی؟ لږ مخکې مې د دغه ښار لوی اوسیدونکو الا نور څخه حال واخیست.
او اوس هم اعتبار نه لري. تیاران بمبار وکړو چې سخت بمبار یې کاوه. دا د تیاتي شاخوا یې وویسته او د ولایي شاخوا یې دو پیره وکړو. اوس هم تیارې لازره غالي بیرته ولاړې.
تاسو په خپله د غزني ښار په کومه سیمه کې یاست؟
موږ د غزني ښار په دوه کې فقط په دروازه بخ سره یو.
په ښار کې خلک معلومي شي او کنه خلک په کورو نه نوتي؟
خلک په کورو نیوتلي دي خو نو اوس یو سره وځي. خو بیا هم په کار ټاکوسم کېږي. دا غازی ونه دا ما سم نه ده.
طالبان څنګه؟ تاسو طالبان له نشتی لیدلی دي؟ دا شهر ته نه نوتی؟
او سلام باندې ولاد دي. شاه ګرځي خپل مستقل دي. خپل کاروبار باندې دی. ګرتار دي. اوس ګرځي دي تیز په واسي یا شي ولاد دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
تاکل شوی چنن د قطر په پلاسمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمې زناسته پیل شي. د افغانستان د سولې دالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته وویل د دغه شورا رئیس په د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړی. تفصیل پر راپور کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یوه خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري وخت د طالبانو در رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی او د نړۍ مسول هیوادونه لدی مسولیت ځان نشي شخوراله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره زما همکار اجمل انمر ککړي او په سر کې تری پښتلې چې په دوه کې په تیرو دریو ورځو کې لغونډو او ناستو څخه ترلاسه شول یا څه ترلاسه کېدای شي.
موږ ډېر امیدواره یو، امید لرو چې د دې دریو مجلسو څخه چې په دوحه کې وسول او نن یې اخیری وي، د دې سره د افغانستان د خلکو د توقع سره سم یوه نتیجه راووزي. موږ دوه شیانه غواړو، او د افغانستان هیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانه باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژر کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ په دوه حکیم دي. دمګړې داسې ښکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدل شي چې لوري بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوي چې د منطقي سیمایز اجماع په تر لاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدای شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چې تللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري، او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغلت مار دی دنیا له پیغامونو د سیخکاری، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودي چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا ده چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ترسی. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني، دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. البته دا هغه خوشتنې دي چې د افغانستان خلک یې لري، بنان اول ځل دی چې بیا هم د افغانستان د خلکو د غوښتنو ترمنځ د سیمې او د دنیا د هیوادو د غوښتنو ترمنځ یو کافي اجماع او مطابقت موجود دی، تطابق لري دا غوښتنې. نو اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې دغه پرلپسې چې ولایتونه سقوط کوي داسې دی چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سخکاري چې د دوی لپاره د افغانستان دغه نظامی ماموریت برخه نوره پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپل دي خپل خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریزم دي د خغلی بایدن خبري هم دي دغه درې ستاسو ډول سره وي.
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو سملاتړ لري او دا ملاتر هم مالی دی، تجهیزاتی دی او هم په نورو ډګرو کې دی. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعا د زموږ مسؤلیت دی چې باید وکړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وي چې دوی رانل افغانستان ته. او اوس هماغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده. نو بنان دا یو مشترک خطر دی چې باید په ګډ ډول ورسره مقابله وشي او د دې مسؤلیت څخه هیڅوک ځان نشي ایستلی. اما سره د دې چې اوس موږ په دفاعي برخه کې خپل تدابیر نیسو او پر مخ ځو، موږ بیا هم پر سولې باندې ټینګار کوو او سولې ته پابند پاتې یو. په همدې خاطر مو څه د پاسه شپږ زره کسه بندیان خوشې کړل چې دا خپل ښه نیت وښیو چې طالبانو سره موږ سولې ته حاضر یو او یو داسې نظام جوړولو ته حاضر یو چې په هغې کې د افغانستان خلک وکولی شي په خپله خوښه او د ټولو په ګډون سره نظام جوړ کړي او 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 وطن د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
که څه هم تاسو د بهرنیو چارو وزارت چارې پر مخ بیایي، خو بیا هم د افغانستان د کابینې غړي یې، طالبانو ته پرله پسې د ولایتونو د سقوط په مسلو کې یو شی ولیدل شو چې ځینې ولایتونه بلکې تر ډیره برخه ښارونه پورې له ډیر مقاومت پرته پرېښودل شول، خو د حکومت په اراده باندې په مجموع کې یو شک شته چې آیا حکومت غواړي مقاومت وکړي په ځینو سیمو کې او کنه سیمې پرته له مقاومت نه پرېږدي. په دغه اړه باندې څه وایي؟ همدارنګ د هندوستان څخه د مرستې د غوښتو اوازې دي، په دې اړه باندې هم نظر راته وایي.
اول که تاسو ملاحظه وکړئ، همدا اوس زموږ خلک، زموږ دفاعي قوتونه په ډېر میړانې د لشکرګاه تر قندهار، د قندهار تر هرات او تر نورو ښارو پورې دغه سی جګړه او دغه سی خوریزی تحمل شوی ده. دا هغه سوال دی چې د افغانستان خلک او د دنیا خلک د طالبانو سره پوښتي. دویمه موضوع دا ده چې په ځینو ځایو کې په ټول هماغه امکاناتو سره دفاعي چارې ښې مخې ته نه دي تللي. په دې هکله دولت پوه دی، په دې کې هرومرو پوښتنه کېږي، د مسؤلینو څخه پوښتنه کېږي، هغه خلکو څخه پوښتنه چې د دې چې ضرورت دی. دا اخیره پوښتنه مو چې د هند په حق وه، البته د هند سره موږ همیشه ډېر ښې اړیکې درلودې او هند د افغانستان په بیا جوړونې کې خورا زیات سهم اخیستی دی او کومکونه یې کړي دي. د سلما بند څخه نیولې بیا تر کابل د شاتوت بند پوری هند خپل خپل مرستي کړی دي. نو دا مرستي به دوام لري په نظامی برخه کې موږ د هند سره کوم مرسته نه ده غوښتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر شغلی اتمر لهم دې مرکې سره د خبري مجله پای ته ور